السلام علیکم، زه امید زهیر ملیم. شپږ بجې شوې، د دې ساعت خبرونې ته ښه راغلئ. د افغان جنو ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د دوهې غونډې دا بیا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ثبات، امنیت او حقونو ته د درناوي په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده. رینا امیری نن سهار په خپله اکسپاڼه په دوحه کې شویو بحثونو ته په اشارې لیکلي. په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنو استازو په یو خلو وویل چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حال او د افغانستان په بحثونو کې د ښځو مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. د دې وړاندې پرون د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي وو ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو پر اړه قوي اجماع لري. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزه کې د دوو کسانو د اعدام په غبرګون کې دا کړنه نه زغم، انساني کرامت ته سپکاوی او د نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللې. په برېټانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان تېره شپه ناوخته یو خبره کړې اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللې او زیاتوي طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي. په دې اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي اسیا د سیمه ییزې مرستیالې لیبیا ساکار دی رقوله لیکل شوی. اوس د دې وخت چې نړیوال ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقونو د ښکار سرغړونو له امله فشار راوړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د نړیوالو حقونو خوندیتوب ته درناوی کېږي. د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې په غزنی کې دوه تنه د قتل په جرم اعدام کړي دي. روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روان ژمي پر مهال د تنفسي ناروغیو له امله د لسګونو کسانو د مړینې او د زرګونو نورو د بستر کېدو خبر ورکړی دی. دبلیو ایچ او په یو راپور کې چې پرون جمعه خبر شو ویلي چې په افغانستان کې د مني له پایله په تنفسي ساري ناروغیو د اخته کسانو شمېر زیات شوی چې د لامل یې سړه هوا ده. راپور کې زیاته شوې د 2024 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د هیواد په ټولو سلوړي ولایتونو کې د 2018000 زیات افغانان په تنفسي ناروغیو اخته شوي او 1418 کسان له دې عمل مړه شوي. د دې ناروغانو په سلو کې له 3 پیل زیات له 50 کلونو کم عمر ماشومان او په سلو کې نږدې 50 مېرمنې خودل شوې دي. تاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله یا عبدالیان روان کال په اپریل میاشت کې د سریلانکا له الف لوبډلې سره د څو سیالیو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا په کوربتوب په دې لړۍ کې به د افغانستان الف لوبډله له سیالۍ سریلانکای لوبډله سره 15 ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې بیګا خبر شوې دا لوبې د اپریل 24 پیلېږي او د مې تر 14 دوام کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په فلسطیني قلم او اسرائیلو کې له بشري حقونو د سرغړاونو په اړه د پراخو څېړنو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ویل کراتور پرون ویلي د سزا څخه خوندیتوب باید دوام ونکړي او حساب کتاب باید وي. هغه همداراز د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه هم کړې. د کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالنی ویاندا کیرا یارمیش وایي د هیواد د تحقیقاتو کمیټې د ناوالنی مور ته مهلت ټاکلی چې خپل زوی مړی په پټه خاورته وسپاري. د ازادي راډیو روسي څانګه د میرمن یارمیش له قوله خبر ورکوي چې وایي د ناوالنی مور ته پرو د فبروري په 23 مادرې ساده مهلت ورکړل شو چې دا شرط ومني کنه زوی وایي د شمالي قطب په نامعلوم ځای کې ښخ شي. میرمن یارمیش زیاتوي چې د ناوالنی مور لودمیلا ناوالنایا استدلال کوي چې زوی مړی باید له قانون سره سم دی د ورکړل شي چې خاورته وسپاري. د اقدام نتیجه تر اوسه نه معلومه شوې او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فبروري په 14 د الکسی ناوالنی د مړینې خبر ورکړل شو. مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان او روسیو کې د کډه شویو په اړه نوی راپور. یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده.
د افغانستان د بحران اوږدوالی به یو فکتور وي د افغانانو په وطنو کې، مګر نور نورې ستونزې او بحرانونه هم وجود لري چې هغه اقتصادي دي، سیاسي دي او اجتماعي دي.
دا هغه علت دی چې د چارو کارپوهان وایي افغانان مجبوریږي چې خپل ټاټوبی له همدې عمله پرېږدي. بلخوا بیا له پاکستانه په زور راویستل شوي کډوال خپل فریاد لري.
بې سرنوشته مطلب هم دغه ځای کې پراته دي بېچارهګان او پوله په ټایم نه لري، کار او کسب هم نشته.
او په یوکراین د روسیې د پوځي یرغل دویمه کلیزه. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د دې ورځې په درشل کې پر روسیې تازه بندیزونه اعلان کړي دي.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د خبرونه دوی منیمای کی یعنی ل شپګنیمه بجو ورسته د ازادي رادیو اونې ز خبرونه تانه څنګه خبري کی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه لونیم میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. یونیسف په یو راپور کې چې پرونی خپور کړی لیکلي، له خپل هیواده د ډیری کډوالو تېښتې علت د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. یونیسف په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د مالي سرچینو د زیاتېدو غوښتنه هم کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تیرو څو کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پرون په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خپاره کړل او ویل چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې پورې 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. د دې راپور له مخې د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ترکمنستان کې د افغانانو د پناه اخیستو په اړه رسمي ارقام نشته. راپور زیاتوي چې ډیری د افغانان په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب د نشتون له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره یادونه کوي چې ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي، په داسې حال کې چې د دوو هیوادونو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان د تیر 2023 کال د نوومبر میاشتې له پایله د بې سنده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې تر دې دمه له 15 لک ډیر افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د تیر کال د جنوري او نوومبر میاشتو ترمنځ شاوخوا 6 لک 1.5 زره افغانان له ایرانه ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. لبلې خوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا تازه ارقام خپره شوي دي چې لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2.8 میلیون ډیر کډوال یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو معلوماتو له مخې افغانستان د 6.1 میلیون کډوالو په لرلو سره له سوریه وروسته د کډوالو د لوړې شمیرې له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی، خو دا ارقام د تیر کال دی او هغه مهال لاله پاکستانه د بې سنده افغانانو د ایستلو لړۍ نه وه پیل شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې د افغان کډوالو له ماشومانو، کورنیو او کوربه هیوادونو سره د مرستې لپاره 6.5 میلیون ډالر بس پنه غوښتې وه.
او د لمو چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د 3 میلادي کال تر پایه 1.1 میلیونه افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. په راپور کې راغلي چې له هیواده د افغانانو د وتلو اصلي لامل د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. احمد تکل له هیواده د افغانانو د وتلو پر عواملو د چارو لشنون کې عنایت الله اسحق زی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتل شي آیا د بحران اوږدېدل د افغانانو د تېښتې یوازینی عامل دی؟
د افغانستان د بحران اوږدوالی به یو فکتور وي د افغانانو په وتلو کې، مګر نور ستونزې او بحرانونه هم وجود لري چې هغه اقتصادي دي، سیاسي دي او اجتماعي دي. په دې نسبت زیات افغانان مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او هغه وعدې چې طالبانو په ابتدا کې د افغانانو سره کړې وې یو هم سرته نه دي رسولي. مګر موږ تاسو ګورو چې زمونږ خویندې او میندې په کورونو کې بندیان ناست دي، مکتب ته د تګ اجازه نه لري، پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري، د کار اجازه نه لري. دغه عوامل دي چې خلک زمونږ افغانان دې ته مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي.
مننه. 1.1 میلیون یو ډیر زیات لوی رقم دی او د افغانستان د ټولو وګړو تقریبا څه کم زیات 40% نفوس کیږي. د مهاجرت په دې لړۍ کې له سیاسي مخالفتونو پرته د اقتصادي مهاجرت احتمال څومره شته ستاسو په نظر؟
د 1.1 میلیون زیاتر افغانان نړۍ ته مهاجر شوي دي چې هغه تعداد د 10 میلیون نه زیات دی او دا ټول چې اوس راوزي د ځوانه طبقه ده او حتی واړه ماشومان د 2 لسو 2 15 لسو کلونو په عمر کې هم ډېرې کورنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله دې ته اړ باسي چې خپل خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي. ځکه دوی چې د اروپا ته په یو ترتیب نه یو ترتیب باید اروپا ته ځانونه راورسوي.
مننه اسحق زی صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو وینئ اکثر خلک په ګاونډیو هیوادونو مخصوصا په پاکستان او ایران کې له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي، مخصوصا دا اوس دا خلک په کوم امید بیا هم خپل هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
ایران او پاکستان او یا نور نړۍ هم د افغان مهاجرینو سره ډېر باید وضعیت کوي، مګر دغه دوه مملکتونه ایران او پاکستان دوی په ډېر شدت سره زموږ د افغاني مهاجرینو په ضد باندې حرکتونه کوي، ډېر ظالمانه حرکت دوی سره کوي چې دا د بین المللي کنوانسیونونو خلاف عمل دوی سرته رسوي. مګر به هم دغه ځوان نسل چې د افغانستان راوزي دغه دو مملکتونه د پل په صفت باندې ګوري چې دغوی د لارن د وشه کول اروپایي مملکتونو ته ځانونه راورسي، که دوی مثلا زر ایران ته لاړ شي د ایران د لارن د زر کولی شي چې ترکیې ته ترکیې نه بیا یونان ته په همدې ترتیب بیا وشه کول ځان اروپا ته راوباسي. او په دې آخر وختونو کې ډېرې زیاتې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې خپل ډېر واړه بچیان چې 12 کلن او 15 کلن او 16 کلن دي دوی اروپا ته رالیږي یا او واسه د افغانستان چې په ترتیب باندې وشي کولې خپل اقتصادي ستونزې حل کړي.
د چارو شنونکو عنایت الله اسحاق زه او چې احمد تکل سره یې له افغانستان د افغانانو د کډوالۍ دو پایله تر باندې مرکه کوم.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
له پاکستانه په زور یو شمیر راوستل شوي افغانان وایي هلته د ژوند تیرولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې وي، خو پاکستاني حکومت خالي لاسونه له ډیورنډ کرښې راواړول. دوی وایي اوس په خپلو سیمو کې بېله کومې سرپناه او کار روزګار ژوند تیروي، چې د چارې ژوند له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړی. تفصیلی به دې راپور واوري.
د پاکستان امنیتی ادارو چې کوم افغان کډوال له ډیورنډ کرښې په زور راړولي وایي په تیرو نږدې 15 لسیزو کې په کوزه پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې په خپل همت او خواریو ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې وې، خو حکومتي ادارو پرې د بې اسنادو نوم کې خود او په ډېره چټکۍ له ډیورنډ کرښې راواړول. په بیان چې کاروبارونه، کورونه او هر څه ترې پاتې شوي او خالي لاسونه خپل سیمو ته ستانه شوي دي. وحدت الله
د پاکستان کې مخبل کاروبار ددلو د پاکستان هیواد څخه په زور جبر وویستل شلو. دلته اوس د کار زمینه موږ ته برابره نه ده. د حکومت څخه هم غوښتنه دغه ده چې موږ ته د کاروبار زمینه برابره کړي، کارخانې جوړې کړي، نور کارونه برابر کړي، ترڅو موږ وکولی شو چې د کار په کولو سره خپلې کورنۍ ته حلال نفقه پیدا کړو او دا کوم ستونزې چې اوس موږ مخامخ یو د دې څخه خلاصي ومومو. نړیوال موسسه هم غوښتنه دغه ده چې موږ ته دلته د کارخانې جوړې کړي.
نزولی را ته وویل 15 میاشتې پوره کېږي چې خپلې ولسوالۍ او کلي ته راغلی دی. په بیانیه چې بیلابیلو دفترونو کې د مرستې ترلاسه کولو لپاره نمونه لیکلي، خو تر اوسه ورسره چا کومک نه دی کړی.
چې موږ د پاکستان د مهاجر راغلي دا 15 میاشت روانه ده. په دې 15 میاشت کې د سب کېدلو، د پرمو او د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خولې ته راغلی دی. بې سرنوشت مطلب همدغه ځای کې پراته دي، بېچارهګان او پوله پټیم نه لري، کار او کسب هم نشته. ما په شمول باندې په سلهاو مهاجر دلته راغلي بېچارهګان، بې سرنوشت او بې سرپناه ولا چې پراته دي، په بد حالات کې چا یو روپۍ کومک هم سره نه دی کړی، نه چا نقدي مرسته کړې او نه چا ته موادو کومک کړی.
په جبري ډول له ډیورنډ کرښې راړول شوي افغانان وایي په خپلو سیمو کې نه سرپناه لري او نه هم د ژوند نورې اسانتیاوې. دوی ټول له مرستندوی ادارو غواړي چې د ستونزو هواري دپاره دې ورته د کار زمینه برابره کړي. په کونړ کې چارواکي وایي له پاکستان څخه شاوخوا 15 زره کډوال یاد ولایت ته ورغلي چې یو شمیر کورنیو سره یې مرستې شوي او هڅه کوي چې نور مرستې هم ترلاسه کړي او دغه کورنیو ته د ژوند د اسانتیاوې برابرې کړي. افغان چارواکي او نړیوالې ادارې وایي تیر کال چې پاکستان په زور د افغان کډوالو درابستلو لړۍ پیل کړې، تر اوسه له ډیورنډ کرښې شاوخوا 15 لکه افغانان راړول شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وی خو افغانان له پاکستان د راستنېدو په برخه کې مشکلات او ستونزې په خپل هیواد کې ویني. او بل خو بیا د یونیسف راپورونه ښیي چې تر 1 میلیونه افغانان کډوال شوي دي، خو د کډوالۍ پر مهال باندې د افغانانو ستونزې هم پر خپل ځای دي. یعنی یو شمېر هیوادونو کې د افغانانو نیونه، ځورول یې او حتی مړینه. تازه د ترکیې په دوزجه کې پولیسو لسګونه بیا اسناد افغان کډوال نیولي دي. د ترکیې د دولتي اناتولي خبري اژانس راپور پر بنسټ دا پناه غوښتونکي په یو لارۍ کې د کاغذي دستمالونو د صندوقونو منځ کې پټ شوي وو. بل خو بیا د یو شمېر نیول شویو کسانو کورنۍ چې په افغانستان کې دي اندېښنه ښیي، او د هغوی د خوشي کېدو او وطن ته یې بېرته د ستنېدو غوښتنه کوي. دوی وایي له کله چې خبر شوي چې اولادونه یې نیول شوي دي خورا بد وضعیت کې دي، او تشویش ورسره ده چې بالاخره برخلیک به څنګه شي. تفصیل دې راپور کې واورئ.
د ترکیې د پولیسو لخوا په دغه هیواد کې د 9 بې اسناده افغان کډوالو له نیول کېدو وروسته د دغو کډوالو یو شمېر کورنۍ په دې اړه اندېښمنې دي، او د هغوی د خوشي کېدو او افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. د ترکیې دولتي اناتولای خبري اژانس په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې دغه افغان کډوال چې په ولاری کې د کاغذي دستمالونو د صندوقونو په منځ کې پټ شوي وو، د دوزجي ولایت په چیلملای ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د دغه راپور له مخې ټول نیول شوي کسان د کډوالو ادارې ته وړل شوي، او لارې چلوونکي هم د انساني قاچاق په تور نیول شوی دی. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې څخه د ځینو کورنیو ویلي چې زامن یې په قاچاقي ډول اروپا ته د رسېدو هڅه کوله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صدیق الله چې 13 کلن زوی یې حبیب الله د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو لسم سیم کې و بسیس ته وایي زما مال نشته، موږ سره روپۍ هم نشته، مه کوله. هغه وایي زه ځمه توکل په خدای لاړ. یو میاشت دوه میاشتې ایران هغه کې پروت و مرض کې. بعد هغې نه دا ګیم موږ برګستې روپۍ مې مواله کړو مال زه بېرته واپس شه. هغه په ماغه شپه ګیم ورکړه ورته. نو هغه په لو چرکت کوو د ماشومان بیا وینې ول زر تر زره ایله کې دا بندیتوب به سخت شي که نه. بس د هغې مور هم سم
وغوښتل چې په دې اړه په ترکیه کې د افغانستان له سفارت څخه هم وپوښتو، خو د دغه سفارت ویاند پسرلی حکیم زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په روانه میاشت کې ویلي وو چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1400 افغان کډوال بندیان دي. د هغه په وینا د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان له دغو زندانونو څخه خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د خپلو هیوادونو څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو او د هغو کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیږلو لړۍ روانه کړې چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ډیری دغه کډوال په ځانګړي توګه د طالبانو له بیا راتګ وروسته د امنیتي ستونزو، وزګارتیا او د خپلو ماشومانو د زده کړو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بېلابېلو هیوادونو څخه څه باندې 2.3 میلیونه افغانان په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل دویمه کلیزه ده. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د دې ورځې په درشل کې پر روسیې تازه بندیزونه اعلان کړل. امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلی دا بندیزونه به دا خبرې یقیني کړي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باید پر بل هیواد د یرغل تاوان وګالي. تفصیل دې راپور کې واوري.
نن د فبروري 24مه پر اوکراین د روسیې د بشپړ پوځي یرغل دوهمه کلیزه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په دې مناسبت په یو خبر شوی بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته چې له 1500 ډیر موارد پکې و اعلان کړه. ښاغلی بایدن وویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل او د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې په خاطر پر مسکو لګول کیږي. هغه زیاته کړه چې په دې بندیزونو کې به هغه افراد چې د ناوالنی په بندي کولو کې لاس درلود شامل وي او د روسیې د مالی دفاعي صنایعو او تدارکاتي شبکو سکتورونه او همدارس په څو وچو کې تر تعقیب لاندې کسان په نښه کوي. ښاغلی بایدن په عین حال کې د استازو له جرګې وغوښتل چې له اوکراین سره 1.6 میلیارد ډالره مرسته تصویب کړي. دا لایحه د ډیموکراتانو او جمهوري پالو ترمنځ د مخالفتونو له کبله له څو میاشتو راهیسې په کانګرس کې پراته ده، خو جمهوري پالو وکیلانو ویلي دي چې نه یې تصویبوي. د بایدن په بیان کې دا یادونه هم شوې چې واشنگټن پر هغو نږدې 100 کمپنیو چې د لګېدلو بندیزونو د اغیزو په کمولو کې د روسیې لاسنیوی کوي او په دې توګه د پردې تر شا د روسیې جګړهییز ماشین پیاوړی کوي هم صادراتي محدودیتونه ولګوي. په دې بندیزونو کې نږدې 300 د خزانې د وزارت او څه باندې 250 نور د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لګول شوي دي. اروپایي ټولنې هم پرون پر اوکراین د یرغل د 2 کلیزې په مناسبت پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل په یو بیان کې وویل چې د روسیې پر پاوز او دفاعي سکتور محدودیتونه زیاتوي. دا په تیرو 2 کلونو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو 13مه بسته ده. په دې بندیزونو کې د روسیې دفاعي صنایع 106 افراد او 88 کمپنۍ په نښه شوي، چې له دې سره د اوکراین د جګړې له پایله د هغو افرادو او کمپنیو شمیر 2000 ته لوړ شو چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو لخوا له روسیې سره د همکارۍ په خاطر په بندیزونو کې شامل شوي دي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ یو ځل بیا له اوکراین څخه د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
It is urgent need to support
the Ukraine ملاتړ ته بیرنی اړتیا شته. باید دا ډاکټر لاسه شي چې روسیا نور پرمختګ نکوي، خو اوکراین باید وتوانی شي چې خپل نور سیمې آزاد کړي. او همداراز زه ټینګ باور لرم چې د ناوالنی یاد ته د درناوي غوره لار دا ده چې دا خبره یقیني شي چې ولسمشر پوتین جګړه ونه ګټي، بلکې اوکراین بریالی شي.
د 2022 کال د فبروري په 14مه روسي ځواکونو لڅو اړخونو د اوکراین پر یو شمیر ښارونو برید وکړ او ورسره یې د پلازمینې کیف په ګډون پر بیلابیلو ښارونو درنې بمباری وکړي چې تر اوسه پورې هم روانې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل خار په واټونو کې د توکو یو شمیر پلورونکو شکایت کوي چې خاروالی یې پارامنه پرېږدي. دوی د طالبانو د خاروالی له مالیاتو هم شکایت لري او وایي چې د خاروالی مسولین په هغو ځایونو کې د درېدو په سر پیسې اخلي چې د دوی کاروزګار هلته ښه چلیږي. تفصیل دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د واټونو د سر یو شمېر پلورونکو وایي په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د خاروالی لخوا له ناوړه چلند سره مخ دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سړه هوا کې چې اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي، د کابل ښاروالۍ د محدودیتونو له امله په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی او د ښاروالۍ لخوا ټاکل شوې مالیه په ډېرې سختۍ سره ورکوي. یو له دوی څخه فرحان چې کوټې سنګي سیمه کې لاسي کراچۍ لري ازادي راډیو ته وویل
سرکونه کې مونږ پیږی کار کولو ته د دې لپاره هم دا وجه ده چې واحد مونږ ډېر کم سوی پاته د مالیه ورکولو پیسې نشته چې د مالیه مونږ خپله ورکو.
خو نوموړي د دغه مالیې څرنګوالی یو اندازه روښانه نه کړه. نجیب چې د مریم لیسې مخې ته پیرکي پلوري وایي څو ځلې د ښاروالۍ لخوا یې کراچۍ یوړل شوی او له ناوړه چلند سره مخ شوی دی.
څو ځلې زما کراچۍ وړي، هغه ځایونو کې مو چې کار ښه چلیږي لکه د مدرسې مخ ته او یا ښار او بازار کې د واټونو څنګ ته مو نه پرېږدي، هغه ځای ته یې وړي چې هلته کار نشته، چې راځي ډېر غالمغال کوي او تا خبرې کولو ته نه پرېږدي او نه دې خبرې اوري.
15 کلن عمران وایي د شپږ کسیزې کورنۍ لګښتونه په لاسي کراچۍ د کار کولو له لارې پوره کوي، خو په خبره یې د کابل ښاروالۍ لخوا د محدودیتونو له امله سم کاروبار نشي کولی.
خروالی موږ نه پرېږدي چې کار وکړو. په کور کې شپږ کسه یو، پلار مې هم وزګار دی، په کور کې هیڅ پیسې نشته، موږ مجبور یو چې کار وکړو. خو که کار ونه کړو نو څه وخورو؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خروالی د پرله پسې اعلامیو په خپرولو سره له دوی څخه وغوښتي چې په واټونو کې د نظم رامنځته کولو لپاره دي هلته کار نه کوي. که څه هم د واټونو سر دا پلورونکي د کابل ښار په واټونو کې د نظم رامنځته کولو پلوي دي، خو دوی وایي چې د هټۍ کرایه کولو توان نه لري او ته اړ دي چې د لاسي کراچۍ له لارې د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د هر متر مربع لوړه کرایه 2500 او ټیټه 1500 افغانۍ ټاکلې ده. خو د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي تازه د لاسي پلورونکو د ستونزو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. نوموړي شاوخوا یوه میاشت وړاندې بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې واټونه د موټرو او پیادرو د خلکو د تګ راتګ لارې دي، نو په هیڅ وجه لاسي پلورونکو ته دلته د کار اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې دا ستونزه په ړنګ شوي جمهوري نظام کې هم وه چې ظاهرا تر اوسه نه ده حل شوې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونې وروسته راپور داده چې د میدان وردګ په جلري سیمه کې سیلاب ځپلو ته په جوړ شوي خارګوټي کې پاک اوبو خونځي او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته. د دې خارګوټي اوسیدونکي وایي هلته نږدې 15 کورنۍ اوسېږي او سړک هم جوړ نه دی. تیر کال په همدې سیمه کې د سیلاب له امله لسګونه کسان چې ماشومان او ښځې هم پکې وي مړه شول. تفصیلي راپور کې وایي
دا میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ په تکانی سیمه کې سیلاب ځپلو ته جوړ شوی نوی ښارګوټي خلک وایي فاکې اوبه نه لري او نه هم سړکونه او نه هم ښوونځي او کلینیک. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي خوشحاله دي چې کورونه یې ورته جوړ سوه، خو وایي د ژوند لومړنۍ اړتیاوې په کښې کې په نظر کې نه دي نیول سوي. رفیع الله او احمد شاه د تکانی سیمې هغه اوسیدونکي دي چې د سیلاب له امله یې کورونه په بشپړ توګه تخریب سوي وه او د کورونو یو شمیر کسانی هم ټپیان سوي وه.
خو سمینه مې اس کې شهرک به خجور شو.
شهرک په خیر جوړ شو، خو غوښتنه مو ده چې شهرک پاک اوبو ته اړتیا لري، خو سړکونو ته اړتیا لري او زمونږ کورونه چار دیوالۍ ته اړتیا لري.
مې خانوی مو به احاطه ضرورت داره.
تمامي سکه درې شهرک مراد
غوښتنه مو ده چې موږ ته دې په دې شهرک کې د پاک اوبو شبکه جوړ سي، سړکونه دې راته جوړ شي، کلینیک دې جوړ شي، ښوونځي دې راته جوړ شي او په یو شمېر برخو کې استنادي دیوالونو ته ضرورت دی هغه دې راته جوړ شي.
د
دغه سیمې یو شمېر نور خلک هم وایي چې دوی د سیلاب د خطر سره مخ دي او حکومت ته پکار ده چې د سیلاب د مخنیوي لپاره ورته استنادي دیوالونه جوړ کړي. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې سیلاب ځپلو ته د ډي آر سي موسې لخوا 15 کورنۍ ته کورونه جوړ سوه چې ځمکه یې د دولت له لورې ورکول سوې وه. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې سیلابونه شاوخوا 1 میاشتې وړاندې لسګونه کسان مړه او ګڼ نور کسان یې بې کوره کړله. د دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین او د ډي آر سي موسسې مسؤلین وایي چې دوی به د یاد ښارګوټي نیمګړې چارې بشپړې کړي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي فیض الله جلالي
چې شاوخوا ټولې 15 کورنۍ راځي او دوی تم په پاخه او اساسي ډول باندې کورونه چې هر کس ته پکې درې وطاقه، یو اشپزخانه، یو باب تشناب او په راتلونکي کې دیوی حتی پلان لرو چې حتی جوړه کړو.
د فداسیال کې د تیر کال د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم سیلابونو ګڼ کسان مړه او ګڼې بې کوره او ټپیان کړل. دغه سیلاب ځپلي وایي چې دوی تر اوسه پورې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي او تر اوسه پورې هغه ډول چا مرسته ورسره نه ده کړې لکه څنګه چې اړتیا ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو خبرونه سریر وی ساته زموږ پر ویب پاڼه هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ټکی کام زموږ آدرس دی. ازادي راډیو ویب پاڼې ته ولاړ شئ. د دې تر څنګ زموږ خبرونه ژوندۍ اوري. ټول مطالب په لیکلي ډول باندې هم خوندي دي، کولای شئ ویل ولې. د ویډیو برخه هم هلته شته. ډیر مننه چې لارا سریاس په افغانستان کې سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. د افغان جنو خوځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د دوهې غونډې د بیا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ثبات، امنیت او حقونو ته د درناوي په ځانګړي ډول د نجونو او خوځو د کړاوونو د حوالې لپاره یو موټی اوژمنه ده. رینا امیری نن سهار په خپله ایکس پاڼه باندې دا هم لیکلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنو استازو دا هم ویلي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان خوځو ناوړه حال او د افغانستان په بحثونو کې د خوځو مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزنی کې د دوو کسانو د اعدام په غبرګون کې دا کړنه د نزغم، انساني کرامت ته سپکاوی او د نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللې ده. په برېټانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان تیره شپه ناوخته خبره کړې اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللې او زیاتوي طالب چارواکي وایي سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روان ژمي پر مهال د تنفسي ناروغیو له امله د لسګونو کسانو د مړینې او د زرګونو نورو د بستر کېدو خبر ورکړي. دبليو ایچ او په یو راپور کې چې پرون جمعه خپور شوی ویلي په افغانستان کې د مړینې له پایله په تنفسي ساري ناروغیو کې د اخته کسانو شمیر زیات شوی چې لامل یې سړه هوا ده. تاکل شوی د افغانستان د کرکټ الف لوبډله عبدالیان روان کال په اپریل میاشت کې د سریلانکا له الف لوبډله سره د څو سیالیو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا په کوربتوب په دې لړۍ کې به د افغانستان الف لوبډله له سیالي سریلانکایي لوبډلې سره پنځه یو ورځنۍ او یوه څلور ورځنۍ سیالي وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په فلسطیني قلمرو او اسرایلو کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پراخو څېړنو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک پرون ویلي له سزا څخه خوندیتوب باید دوام ونه کړي او حساب کتاب باید وي. هغه همداراز د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. او د کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناولنی ویان دا کیرایار مشوایی د دې هیواد د تحقیقاتو کمیټې د ناولنی مور ته مهلت ورکړی او چې د خپل زویمړی په پټه خاور ته وسپاري. د ازادي راډیو روسیې څنګه د میرمن یارمیش له قبل خبر ورکوي چې وایي د ناولنی مور ته پرون درې ساعته مهلت ورکړل شو چې دا شرط ومني کې نزوی به د شمالي قطب په نامعلوم ځای کې ښخ شي. کورما بعد چې ازادي راډیو سره سي او سم لجمن سره سم تاندې څنګه اونیزه خبرونه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان دریشي ګنډون کې د جمهوریت له سقوط وروسته د خپل کار له پیکا کېدل اوس ښه شکایت کوي. وای ووس د خپل خیاطۍ د دکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم دریشي قیمتش مناسب بود، هم مردم زیات استفاده شي کته له پیش کس استفاده نه میکنه. اگر سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه و کس پیش ورده نمیتونیم.
دریشی نه جوړولو علت څه غنی؟
شوق نه لري، نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کاروزګار نستا. اجاز ډیر زی بس سره کم جوړه غاړي تور غلا چي، سره کم خولي سر تور غلا چي.
نن پام دی اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی. د 2020 کال د اگست لنی مایو وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفي بدلون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه یې خپله ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زر دي د یوه کار په زده کولو ولګوه. خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلې واکمنۍ کې هغه ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې شوې. ځوانان په ځای د دې چې نویو کارونو او تجربو ته وهڅول شي، دې ته اړ ویستل کېږي چې له خپل زده شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وویشت کلنه نفیسه له همداسې ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په برخه کې لس کلنه تجربه لري. هغې دا کار په ایران کې په مسلکي بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې له همدې لارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي له همدې وجې کډه بار کړې او هیواد پریږدي.
دریشي او پتلون اسلام ګم شو دیګه همش پیران تم وان شو.
دریشي او پتلون ورک شول، اوس ټول کمیسه پر توک دی. ما په ایران کې د دریشي جوړول په مسلکي توګه زده کړل، بیا افغانستان ته راغلم. لس کاله مې دلته کار وکړ، شاګردان مې درلودل، لوی دوکان و. دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځني خرڅ سره په سندازم کېده. له هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نشوای ورکولی، ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چې کار نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس مې کډه بار ده، بیرته ایران ته ځم. که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه، خو کسب مخکې نشو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه و کسب پیش برده نمیتونیم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چې درخ دوکان لري او په څنګ کې خیاطي هم جوړه کړې وه، وایي چې اتلس کسانو کارو سره کاوه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو خیاطانو چې دریشي جوړولې په سلو کې 90% کار له زیان سره مخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پرګرام د خاطر یا و دنیا د غبل کوم خوخی د خاطر جوړ کی، وظیفې د خاطر زیاتره خلک چې به نو اوس پتلون د شان نه جوړي کوي. سلو کې 90% راکم شوه.
تاسو څومره تاوان وکړ په دې برخه کې؟
دا څه دی چې حساب نه شونه دی، نو بیخي پاتې یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوخی مراسم د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل څخه پروګرام اوسي، نو هغې د خاطر که پتلون یا دریشي جوړ کړي. که نه نور خو چې دی نظامي یا دغه چې دي ټول عموما له منځه تللي دي، څوک نشته. ټول کاروبارونه خراب دي سیستم. که نه خو د خیاطۍ که درته ووایم، نو د خیاطۍ هم چې دی کاروبار راښکته شوی دی، ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي. نو خلک کوشش کوي چې هغه اولني ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل، نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستۍ شی دی که وي خو وابه غوندو که نه ما زړو کې به وخت تېر کړو. که نه زیاتره خلک دا خبره هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار که د رفروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول راکم شوی دی. که مثال درته ووایم، اوس حتی د روژې یا د لوی اختر د خاطره دا چې د خیاطانو یو دوه ډیر غټ مهم په حساب سیزن نه دي. که نه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډیر ښه وو. داسې وخت وو چې مونږ به خپل په دروژې میاشت و مونږ بیخي د خلکو نه کار نه شو اخیستلی، ځکه په مونږ به زیات وو. حتی د روژې نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړي وو. او اوس حتی که اختر ته 2 ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت وي چې هغه وکولی شي دغه کار خلکو ته وکړي. نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی، د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله، له تاسو سره تاسو ویل چې ډیر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې، د خپلو کار کوونکو له اقتصادي وضعیت نه دی راتوی، البته د خیاطانو چې څومره خراب است.
دوکاندار باندې اثر کوي، پرافروش باندې اثر کوي، همدارنګه په کاریګرو باندې هم ډېر اغېزه کوي. ځکه پخوا کاریګر چې دی په جمعه کې یا په اونۍ کې 15,000 یا 6,000 یا 4,000 روپۍ کار کولو، نو اوس چې دی هغه 1,500 یا 2,000 پوه شي داسې هفته راځي چې هغوی پکې 1,000 روپۍ کار کوي. نو دغه 1,000 روپۍ چې دی ځینې وخت کې حتی زه خپل هم ځان سره هم دا فکر کوم چې دا فرنګ دی د کاریګر د کاریګرانو دغه سیستمونه او دغه ته چې په دغه 1,000 روپۍ باندې هغه خپل فامیل چلی، اولیه ضرورتونه، نور مریستیا، د هر څه. هر کاریګر چې دی تر ډېر حده پورې چې دی مشکلاتو سره خلک نسبت اوس وخت چې دی هغه وخت کې ښه وو، ځکه دولتي وظیفې زیاتې وې، موسساتو کارونه زیات وو. نو د خلکو اقتصاد ډېر ښه وو. نو په دې اساس خلکو چې دی لباس، جامو، واسکټ، کورتۍ، هر څه ته خلکو زړه ښه کولی شو. اما اوس چې دی حالات خلکو زیاتره خلک بې وظیفې شو، نو په خوا چې تقریبا 16 کسان په اردو کې او هغه خلک هم بیکار شو، همدارنګه په نور دفاتر او وظیفو خلک به وظیفي شو، نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دي هغه اوم گٹی یا دغم کې ما خپل اولی ضرورتونه پوره کولای شي، خیاطی یا جامې یا واسکټ دا خو د سره شوق او ذوق شایان دي. نو د تډې روستا هغه خلک اوس جامې کې چې هغه سره یا اتمن دا غوی د فامیلی او غړې دوه غړي چې په خارج کې اوسي یو 100 روپۍ د خپل کورانه او تر علیږي، نو هغه خلک چې اوس جامې او واسکټ یا کورتې ځان ته جوړه کی. اما دلته چې څوک استوګن دي د هغوی کاروبار دی، هغوی چې دی نشي کولی چې د خپل ضرورتونو او دغه دغه سره جامې او کورته او اسکر هم ځان ته وکړي، نو په دې اساس په ټولو کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه، نو ډېره اغیزه یې کړې ده.
بله، که دره ته وایي چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی، مثلا د جمهوریت په وخت کې خلکو کالیم ګنډل د کمیس پرتوک چې په ما خبره ورته وایي ډیزاین پکې کاوه، اوس هغه ځوانان ستا چې دوی په شوق باندې یو جوړ کالی ځان ته وګنډي؟
ساده او سمپل ډیزاینونه خوښول، خو اوس زیاتره ځینې ځوانان چې هغوی کوم لباس جوړوي نو هغوی داسې جامو کې ادغه کې چې څومره ډېره زیاتې بخې ول شوي د دوی خوښېږي کنه، او هماغومره چې دی داسې پیسه پیچلی غوندې ډیزاین د دوی خوښېږي چې د کاره وي یا پر کاره وي کنه داسې ډیزاینونه. او پخوا چې کوم دغه و هغه ځوانان خو که درته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځوانان وتلي دي خارج کې.
یوه نړۍ مننه، تا ژوندي سلامت اوسئ.
خواهش کوم، ستاسو نه هم مننه چې زموږ د خیاطانو محوال واخیستل کور مو ودان.
ځوانانو مهم پوښتلی چې دوی ولې دریشي نه جوړوي او نه یا غوندي. په کابل کې د دولت یو تنخواهی کارکونکی چې اوس هم رسمي دنده لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي، وایي پخوا به دریشي دفتر ته نه تلو، خو نن سبا د طالبانو د بندیزونو له وجې نه یوازې دا چې نوي دریشي نه جوړوي، بلکې په مخ کې جوړو شوي باندې هم ګرد پروت دی.
د ځان په حق لکه درته ووایم، هر ورځ به چې دفتر ته تلو چینج کول بم، یو نو هفته کې بم 4-5 استفاده کوله، اوس چې طالبان راغلي دي نو بیخي تقریبا 3 کاله برابرېږي بیخي استفاده مې ور نه ده کړې. که درته ووایم چې زما به معاش به مې چې راتلو نو ځان تصمیم به مې و د مخکې نه چې زه به دې معاش کې ځان ته یو دریشي خامخا جوړوم، نو معاش به مې لا اخیستی نو تلم به خیاط ته او ځان ته به مې یو دانه دریشي جوړوله، او خو په شوق فرمائش دریشی جوڑکا بس اندازہ کالی جوڑ کے جوڑ کے دریشی خو بےخی پدے اور ڈیر تک نہ جوڑے سلو کے پنجن اتنے فیصد دمان زت للے چوک استفادہ تین نہ کہ مخ کے بچے چوک رسمی دفتر ترونو تطلع نو غونډو بعد د ریشین استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې، نو اوس د طالبانو در اکثر د دریشین استفاده ډیره زیاته کم شوې ده، یعنی بیخي په رسمي دفترونو کې خو یو هغه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي دا کې تر استفاده څوک کوي کولای شي کنه، په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده نه کیږي، او همدا بس ګنډل او عام ډیر کم رنګ شوې ځکه چې یو شینه څوک استفاده ونه کی بیا د څه په خاطر وو ګنډل شي، نو ګنډل لږ هم ډیر کم شوې دي څوک نه د سې ډیر ګنډین نه ځکه چې زیات دود د همدا مروج کوم کالی چې همدغه نه که څوک رسمي دفترونو ته ځي هم دولتي همدغه کالونه استفاده کوي، او په همداسې روزمره ژوند کې هم د همدې نه استفاده کوي، نو د دریشي نه استفاده بیخي کمه شوې.
افغان خبریال عاشق الله وایي چې دریشي د خوښې وړ پوښاک دی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمینه نه ده ورته برابره شوې چې دریشي واغوندي، ځکه یې په خیاط هم نه جوړوي.
تیر وختونو کې موږ خپل هم دریشي اغوستل او دریشي چې کله کوي نو ضرور به دریشانې په خیاط کاندي. دا رښتیا خبره ده چې له تیر دغه 2.5 کالو 3 کالو چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوي واکمنان راغلي، نو له هغې وروسته رښتیا هم ما کومه دریشي په خیاط نه ده ګنډولې، او له هغې وروسته مې اغوستی هم نه ده، ځکه چې اوس په ټوله کې کالي ډېر اغوستل کېږي او کالیو ته ډېره پاملرنه کېږي، نو اوس هغه یو متل پښتو کې دی وایي چې چېرته اوسي په خوی به د هغه اوسي، نو مجبور یو چې له هغې راوروسته دلته کالي واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې، بخیاطانه چې یو څوک زیار باسي، کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کې پاتې شي. غالباً هغوی هم د دې لپاره دا دوکانونه جوړ کړي وو یا په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یغه شته ستونزې پیاوارې کړي. خو دا د تاسو خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په یو درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزونو کې، هغو ته طبعا د ډېرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل. مونږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصله ګیر کسب دی، یعنی دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي حتمان. د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کېږي، او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کړي، او کله چې دا مسلک زده کړي په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي، بیا تک مسلک بدلی د خوند د پاللو په پار، واقعا دا ډېره سخته ده، زخت زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د دریشي له اغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره یې په هېڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرف کوم شوق او حوس د خلکو مخکې رقم لکه تېر حکومت دولت کې سو هغلته په پودو کې خوشحالي وه، په پودو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي والا به راوستل، نو هر کم ځوان به کوشش کولو سی او سټایل شوش خپل برابره کې هغه که په خولۍ وه که په دریشي وه که په هره طریقه و، نو اخترو کې هم داسې خوشحالي وې، ځکه هغې وخت کې خلکو سره پیسې وې او کارونه برابر و، ډیرو خلکو وظیفې لرلې، ښه ښه معاشات یې اخیستل، نو کوم شوق سوا زیات و. نن سبا داسې وخت راغلی ده، یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف سے کوم خلکو معاشات اخیستې، هغو معاشات کته دي، نو سی چا خبر جب خالی وي، نو انسان به څه شوق وکړي، بچې به وکړي. او بل طرف سے دا درشی دا تافیق خولۍ یاد کړه، افغانستان حالات همداسې دي چې هیڅ خوشحالي به کې ونه وینې، نه کاروبار جوړ ده، نه ودونه هغه رقم په خوشحالي تیریږي، او نه اخترونه هغه رقم خوشحالیان استه لکه مخکې سې کوم وخت کې وای او دوه تیر دولت کې هر سټایل سے ځوانانو کول، هغه خوشحالي مراسم یعنی واده مراسم اخترو مراسمو کې زیات کولو، نو هغه مراسم سے مخکې په منزل کېدل هغه سې اوس نه پرېږدي، ځوانانو بس په ویښتو کې کوم سټایل ګیره کې کوو، هغه باندې نن سبا بندیزونه دي، شوق نه لري، نن سبا شوق په پیسو پیدا کېږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کېږي، کار روزګار نشته، همدا علتونه دي سې کاروبار جوړ سي، خلکو معاشات سي، روزګاري جوړي، نو بیا هر څوک زړه غواړي سي یو سټایل نه یو سټایل وکړي. نن سبا ځوانان سټایل یا پوزیشن نه کوي، عجز ګرځي، بس څه رقم جوړه غاړي ته ورغلا چي، څه رقم خولۍ سر ته ورغلا چي.
د دریشي جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی ولې دریشي نه جوړوي خپرې شوې. کله چې په یو زده شوي کسب کې دومره څه نه ګټل کېږي چې ورځنی ژوند مخکې ورباندې لاړ شي، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دا پوښتنه مو له یو شمېر هغو ځوانانو څخه کړې چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړي دي. زاهدالله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له همداسې کسانو څخه دی. له نوموړي سره مې ککړی هغه په پایل کې د دریشي جوړونکو پاکله وایي
چا چې درویشي ګنډلې یا ټراوزر دغسې، نو دوی کار خراب شوی ځکه ده چې د دوی هغه کم شوقیان چې و چا چې دا اغوستل، نو هغه خلک خپل هېواد پرېښې تللي دي، نور ملکو ته مسافر شوي دي، نو په دې خاطر یې دوی کار کم شوی دی. اوس لکه څه رقم چې مود ده، څه رقم چې خلک ځان باید اپډیټ کړي، بدل کړي، نو باید توجه کړي مخ په دې ساده کالیو ته.
تاسو له خپلو تجربو را ته وایئ، کله چې یو کار کې ماته وخوړل شي لکه د دریشي په جوړولو کې، څه رقم
خپل کار ته مو بدلون ورکړ، څه رقم بدلون ورکوي نورم چې او داسې کار وکړي چې پیسې وګټي؟
کمبل کار جای جمدی مثلا دې سره روابط لري کنه، مثلا یو رقم کاری دغه کې فرقی مخکم درویشی جوړول او کالی جوړ کی، دغه سے مخکې د درویشی ټکا خرڅول او باید ساده د کالی ټکا خرڅ کی، نو دغه سے باید ځان مدد کی مونږ خپل هم مخکې کم کارونه کول، هغه نه کېده بیا مونږ ځان دغه کو بدل کو، مثلا اوله کې خیر تاوانی بیا وروسته وروسته هغه کار آہستہ آہستہ روانې دي، نو داسې نه چې یو کار بند شو نو بس ته به نور کار نه کوي، نه ته به بل کار ته لاس اچوي، او هغه اوله کې لږ مشکلات بیا آہستہ آہستہ ورسره ته عادت کېږي بدت کېږي، نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې ویسي، داسې نه کې چې ستا کوم کار بند شو هغه بس نور زندګۍ نه خپل دغسې.
بله، تاسو خپل کار ته بدلون ورکړل، په فایل کې دې څومره ستونزې ولیدلې؟
ډېر زیات. ما یو گیم زون جوړ کړی، بیا زازم موسم سے راشی، نو آیتا صبح خبر ہے سچے کل زمین شروع سی، نو پتہ کہ کابل کیا غبار کنا بیخی دغا سی دنست نو پا برابری، مثلا پا سنیر ساتو کے دو ساتا یا دری ساتا وی، نو بیا منگ خوکار کول برک سر، نو آغا برک بچمو دی منگ کار نکی دا، نو بیا منگ آغا کار کی تاوانو کا آغام پری خود ورا دو انلائن کار تا، اس مو انلائن کار دغا دری امکال دے سے منگا مخبر وران دی اڑو، او الحمدللہ خوشحال ہے پکی هم مشتری خوشاله ده هم منګه.
آنلاین کار کې کوم شیان تاسو خرڅوي؟ مونږ خو دلته د پټو تصویر وینو.
ها، مونږ سره پټون وی، مونږ سره سپلیم وی، دا دوه پروډکټ دی فیدن، نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو سي نور سي نمبر وو.
دا شیان تاسو چیرته جوړوي؟
دا بس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو، حالته جوړو.
ال تخپل کارخانه لري، څه رقم جوړوي؟
ال ته دوستان لرو، نو وی جوړي مونږ ته را لګي.
مثلا څومره پټوګان په ورځ کې په اونۍ کې څه رقم جوړوي، څه رقم را انتقالوي آنلاین؟ مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده، او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده، تاسو آنلاین اعلان کړئ، دا کابل کې دا پټو څنګه د ترسوي؟
ډیلیوري سرویس لري تر کور دفتر راشي، د دې تر ماغه دې پورې ورته ورولو جنس، هغه د جنس سو کوي چې کله فخ سو هغه نه بعد هغه بیا دغه جنس پیسې ورسنو ته، که چېرته جنس فخ نه شي هغه کولی شي خپل هغه در کینسل کی یا مسترد کی.
یو پټو په 200 روپۍ ده،
غزاره 2500، 3000، حتی تر 3000 پورې هم شته.
تاسو خپل ورته الته کارګران لري دا پټو جوړوي کوي څنګه؟
او د دې خپل کارګران دي چې کم شل کلنه 15 کلنه 30 کلنه تجربه.
بله، البته په پاکستان کې دا جوړوي نو تاسو بیا را انتقالوي؟
بله، پاکستان کې جوړوي سواد سلام پور.
نو تاسو ولې دا کار سواد کې کوي؟ په افغانستان کې امکانات نشته چې امدادي پټو کارخانه دلته جوړې کړي؟
بله، موږ سره اوس امکانات نشته، بودیجه دومره نه لرو، خپل دوستان لرو هم غوې سره یو.
څومره عاید تاسو لاسته راوړئ؟ له یوې خو مصروفه یاستئ، کومې پیسې چې اوس ګټئ تاسو خپل کار بدل که اوس پټوګان جوړوي؟ ځکه پخوانی کار کې ګټه نه وه. څومره خوشاله یې؟ څومره عاید لاسته درځي؟
بس دومره کېږي چې هغه چاته محتاج نه یو، هغه خپل مشکلات، هغه خپل زندگی، هغه خپل مصارف پې ډېر ښه مخکې وړل کېږي، خو انشاءالله ښه کېږي، ورځ په ورځ ښه کېږي.
بله، په آخر کې که تاسو مشوره هغو کسانو ته ولرو چې کسب و کار یې په ټپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولی، مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ او تاسو خبرې وکړې که نه، دریشي چې جوړوي دوی ته له خپلو تجربو څه وایي؟
درویشی جوړ لا ساده کالی جوړ کړي، ځکه دغه دواړه سره مشابهت لري دغه مسلک، داسې نه داسې یو کار بند شو نو ته به نور کار نه کوې، نه، تا زندگی کې ډېر زیات کارونه دي، ځکه کې اوله کې سختي غواړي، هغې نه بعد آسانه دي یو کار، نو باید مونږه مونږه کوم کار بند شي، مونږه باید جګر خون نه شو، زغم خفه نه شي، ځکه زندگی سره تړلې معاملې دي، نو دا ځي راځي، یو کار به بندېږي، تا ته خدای د بل کار لاره جوړوي، نو تا په هغه بل کار باندې دي، داسې به نه کوې تا یو کار بند شو نو ته به بس نور کار نه کوې او کلارې کور کې کښېنې، ته ځوان یې، ته محنت باید وکړي.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
Arma no nada por asana o مزه د وکړې د لیلا په غړس پې.